دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یولسې بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او پامیر ساحل درته هرکلی وایو. په روان خبري غړې کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د طالبانو د حکومت ملي ټلویزیون ویلي دی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د علماو غونډې ته ورغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو والدینو ویلي دي چې حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو تفصیلات په ډاګه کړي. او ایران وایي چې د 2015 زیږدیز کال اټومي موافقې بحالولو لپاره له امریکا سره غیر مستقیمو خبرو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ټلویزیون نن ویلي دي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د دینی عالمانو او مخورو لوی غونډې ته ورغلی دی. ټلویزیون زیاته کړې چې تمه ده نوموړی د شاوخوا 3500 علماو او قومي مخورو هغې غونډې ته وینا وکړي چې نن یې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې ګډونوال په یو شمېر کمیټو کې بحثونه کوي او سبا به پرېکړه لیک خپریږي. د غونډې پر لومړۍ ورځ طالب چارواکو له علماو او مخورو څخه د مشورو او فتوو غوښتنه وکړه. د خبرو پر مهال د بامیان ولایت یو دینی عالم له طالبانو وغوښتل چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. طالبانو په غونډه کې هیڅ ښځې ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې او خبریالان هم هلته تالار ته نه دي ورپریښي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان پرون په بیان کې هیله ښوولې چې غونډه به د ښځو او نجونو د تعلیم او حقونو په برخه کې مثبتې پایلې ولري. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په خپله وینا کې له برخپالو وغوښتل چې ورته د داسې مشورې ورکړي چې د نړۍ هیوادونه یې حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلې موضوع له پراخ بنسټه حکومت جوړولو، د ښځو او نجونو د کار او تعلیم له حقونو او د بشري حقونو سرغړونو له درولو سره تړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د ورځې په پای کې په خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې مشران به یې د امکان تر حده د غونډې پریکړې عملي کړي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو د میندو او پلرونو ټولنې ویلي دي چې حکومت دې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو ټول جزئیات او شرطونه په ډاګه کړي. د شهدا فورم په نوم د ټولنې مشرانو او غړو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل په دې لړ کې د جون پر 28 پېښور هایکورټ ته درخواست کړې دی. د ټولنې مشر اجون خان مشال راډیو ته ویل عدالت یې غوښتي چې د ولس تر باور ترلاسه کېدو پورې دې حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره له ممکنه موافقه منې کړي.
گورنمنٹ تے عزیر سا سٹاپ کڑی شی چی ٹی ٹی پی سرا پدی بانے اگریمنٹ نہ کئی ترسو پورے مونگ چی کم یو دے اعتماد کی نیو گستی اور مونگ تے آگا کنٹم کنڈیشن نی غلی نا اول دے عوام اعتماد کی والی بیاد آگے نا پاس آگی سر ادا کئی.
د شهدا فورم مشران او غړو د څرګندونې پر داسې مهال کړی دی چې د جون پر لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومې مودې د اوربند پر غځولو سلا شول. پر آرمی پبلک سکول د 2014 زیږدیز کال په وسلوال برید کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د جون پر 22 د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته ویلي ول چې له هغې نه قانون ډلې سره به د مذاکراتو وروستۍ پریکړه پارلمان کوي. د پاکستان حکومت له نوي اعلان سره سم په هغه هیواد کې سر لننه د تیلو بیې بیا لوړې شوې دي. د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل بیګام اخوستن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل حکومت د یو لیټر پټرولو بیې شاوخوا 15 روپۍ، د ډیزل او غیر څه د پاسه 14 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ یې تر 3.5 روپۍ لوړ کړی دی. له دې سره د یو لیټر پټرولو نرخ څه د پاسه 248 روپۍ، د ډیزل بیې 206 اویا او د خاورو تیلو هغه 213 روپۍ ته رسیدلې ده. دا د مې میاشتې له آخري اونۍ راهیسې څلورم ځل دی چې حکومت د تیلو بیې لوړوي. اسلام آباد وایي دا کار د پیسو نړیوال صندوق IMF د 6 اربع پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره اړین دی. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې د لویو مشکلاتو ښکار دی. وزیر اعظم شهباز شریف په اپریل کې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې ویلي دي چې د اقتصاد سمولو ته ژمن دی. او ایران ویلی دی چې امریکا سره نور غیر مستقیمو خبرو ته تیار دی چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د بحالولو پر وړاندې وروستي خنډونه لري شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون مازیګر د امنیت شورا ته ویل د ایرانی مرکچیانو ډله تیار ده چې په تعمیري ډول بیا په خبرو کې ګډون وکړي او موافقې ته ورسیږي. مجید تختروانچی وویل هر څه اوس په امریکا پورې اړه لري. نوموړي وویل که امریکا پر واقعیت ولاړ اقدام وکړي او د خپلو مسؤلیتونو عملي کولو جدي اراده وښيي نو موافقه کېدل ناشونی نه ده. تخت روانچی دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې دي چې په قطر کې د ایران او امریکا ترمنځ نامستقیمې خبرې بې له پام وړ پرمختګه پای ته ورسېدی. دواړو خواوو یو بل په دوحې کې د پرمختګ نه کېدو لپاره ملامت کړل. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اړې واره دل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړ. کچا را روانه کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په کابل کې د طالبانو په بلنه د علماو او مخورو د غونډې پر دویمه ورځ په یو شمیر کمیټو کې بحثونه روان دي. پر آرمی پبلک سکول په برید کې د ورلډ شپ زده کوونکو والدینو ویلي چې حکومت دې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو معلومات په ډاګه کړي او د ولس د اعتماد د له ترلاسه کولو پرته دې ورسره هیڅ ډول موافقه نه کوي.
غل لار ور کول د خپل ملک چې سره غداری کول دي. دهشتګرد لار ور کول د خپل عوام سره چې غداری ده.
تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې د قبایلو انضمام ختمولو له غوښتنې نه په شا کیږي. په دې اړه د هغې ډلې د سخت دریز وجوهات اسدی یو شنون کې وای
په پاتا کې مخکې چې کم نظام وو نو پاغي کې د حکومت عملداری یا د حکومت قانون نه چلیدو.
په خیبر پختونخوا کې د مالداری ادارې ویلي چې د لمپی اسکین یا غوټي څرمنې په ناروغۍ تر وسه تر 9000 زیات څاروي اخته شوي دي.
زیاد تر زور چکم دے دا بیمارے سنگا چمک کے دا غلقی مروت کو ہارٹ کرک بنو ڈی خان نات وزرستان بے راکو تا دے.
نور مزوات ہم لرو لمشال راڈیو سرو سے. مشال لوی تاسو غوږی د غرمی دولس بوجو خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت ټلویزیون نن ویلي دي چې طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده د دینی عالمانو او مخورو لوی غونډې ته ورغلی دي. نن د دې دینی عالمانو د غونډې د طالبانو لور چې کوم را بل شوی ده دویمه ورځ ده. تازه حال به له کابل نه د مشال لوی خبریال طاهر خان نه اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب ستړي مشي ترخان صاحب څنګه تاسو مونږ خبرونه کې هم ویل چې د طالبانو مشر هم مولا هبت الله خونزاده دغه غونډه ته ورغلی دي. تازه حال څه دی؟ اوس پورې څومره بحثونه شوي دي؟
سلام تاسو ته. تاسو څنګه ګوت اول بلار شو د طالبانو د مشر شیخ هبت الله چې دا وخت روانه ده او په ټلویزیونی چینلونو په ژوندې بڑا باندې دا هغه आवाज پرېږي او ممکن چې لږ وتا سو هم وره ځکه چې موږ هم په ټلویزیون باندې په ژوندې بڑا باندې او ځکه جرنالستانو ته دا د تعالی په کومځه کې دا غونډه روانه ده نو هغه څه وخت اجازه نشته. نو بهر د طالبانو مشر په اول ځل باندې چې کله طالبانو واکمن شوي دي د اگست په 15 په کابل باندې نو دا اول ځل چې طالبان مشر دغه رنګي او کابل ته راغی او دغه رنګي غونډه ته وینا کړ نو وینا شروع شو. البته چې کوم خبرې
دا وینا په پښتو کې ده او په دری کې ده.
پښتو کې وینا ده او دا لږه ستا مدد لږه اور هم چې کتا سو وايي یو څو ټکی به یو څو ثانی به
وو. بالکل
شروع شو او تر دې وخت کوم مهم ټکو ته اشاره کړې ده. نو یو خو دا خبره کړې ده د پکتیکا او د خوست زلزلې ذکر مو کړ چې هلته کوم متاثرین دي هغه هیر نه کې. دویم دا وې په افغانستان کې اسلامي نظام هغه اوس حاکم دی او دا وې چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره خود دا هم ویل چې د دنیا د مسلمانانو لپاره هم یو اعزاز او نوبارل وینا اوس شو شوه دا او بیا د خپل د شل کلنې د حواله هم ورکړه او چې هغه کې یو رول وو دا غیستاین هم کړی دا بیا یې دیمانانو ذکر وو چې دای کفاره توکې نو اور خو د خپل د طالبانو مشر چې کوم د خپل پالیسي دی یا خپل د دینی علمانو ته د غونډه کې وینا کوي هغه ته یو کس یتون دی وګورو چې روسیا په وینا کې کوم مهم ټکی مخې ته راځي.
لکه تاسو په خبره باندې د طالبانو د مشر وینا روانه ده او تفصيلات روسو په تلګي غولدا وخت کې ناغوي نصیحتونه روان دي په غونډه کې. تارخان صاحب که وګورو اوس پورې څه داسې پرمختګ یو لوی پرمختګ مخې ته سره راغلی دی او کنه چې په کوم موضوعاتو دوی راغونډ شوي دي؟ تارخان صاحب ما په دوباره سره کوشش کوو چې تارخان صاحب سره رابطه وشي. تر اوسه پورې څنګه تارخان صاحب خبرې وکړلې چې په د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وینا روانه ده د دینی عالمانو او د مخورو چې کوم ده غونډه ده نن یې دویمه ورځ ده او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي وو چې د غونډې ګډونوالو په یو شمیر کمیټو کې بحثونه کوي او سبا به پریکړه لیک خپریږي. د غونډې په لومړۍ ورځ طالب چارواکو له علماو او مخورو څخه د مشورو او فتوو غوښتنه وکړه. د خبرو پر مهال د دوی نور هم مسلې راپورته کړې دي. تارخان صاحب سره بیا یو ځل رابطه شوې ده نو تاسو کو تارخان صاحب موږ لاین کته شو خو تر اوسه پورې کوم بحثونه او کومه شوې دي په دې کې څه پرمختګ شوې دي کنه ځکه چې دوی خو دا ویلي دي سبا به دوی پریکړه لیک خبري.
ګوره نن دویم ورځ باندې چې کله سهار د غونډه شروع شوه د دنیا لیمانو او دوی چې مخور شخصیات هم پکې شامل دي قبایلي مشران هم دي نو عبدالسلام حنفي وینا وکړه چې دا د رئیس الوزرا د مرستیال دی نائب وزیر اعظم دی او دغه رنګ دا د افغانستان د طالبان له حکومت د کورنو چارو سرپرستوي سراج الدین حقانی وینا وکړه او د سراج الدین حقانی په وینا کې بیا د طالبانو مشر دغه د لوی جرګې د مخیمه د دغه داخل شو دغه وینا روانه ده. نن په تېرو ورځو کې کله ذبیح الله مجاهد د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال د اطلاعات وزارت چې کله وینا کوله هغه وی چې نن به تر نیمایي ویناوي وي تقریرونه به وي او د هغې وروسته بیا کمیټې جوړېږي او کمیټې کې چې کوم په کمیټو به هغه چې کوم تجاویز وړاندیزونه شوي وي د هغې په بنیاد باندې به هغې به بیا خپل مشرانو ته یو سفارشات کوي یعنی هغې ته به تجاویز پیش کړي چې کومې غوښتنې شوي دي. نو بهرحال نن به وګورو چې بیا وروسته څه کېږي. بهرحال نن دویم ورځ ده دغه
په عمومي توګه تارخان صاحب څنګه ګوري دي د طالبانو د دینی عالمانو د دې غونډې ته چې کوم نور کوم مخور دي په افغانستان کې؟
ګوره دوه خبرې دي. یو خو د څنګه طالبانو لپاره خو ځایره خبره ده چې شل کاله پس به دومره یو لوی د دینی عالمانو غونډه شوې ده چې د دې ورته هم یو ضرورت وو ځکه دلته دا یو سوچ دی چې د دې غونډې په بنیاد طالبان بیرته کورنۍ مشروعیت یعنی یو قانوني حیثیت هغه پیاوړی کول غواړي ځکه چې د ملا عمر په وخت هم د دینی عالمانو غونډه شوې وه په کندهار کې او په هغې کې د ملا عمر سره بیعت هم شوی او د اسلامي امارت لکه دغې هغه ملاتړ هم شوی. نو دلته دا یو سوچ دی چې د دې غونډې په بنیاد باندې هم دوی دغه رنګې مشروعیت غواړي ځکه چې د دین غوښتنه کېږي. تاسو د خارج نه د تسلیمېدو خبره کوئ لکه تېره ورځ چې کله د دفاع وزیر مولا یعقوب وینا کوله نو هغه دینی عالمانو ته وویل چې موږ تر اوسه پورې یو نه اسلامي نه غیر اسلامي ملک تسلیم کړی یو نو تاسو راته تجاویز وکړئ چې څنګه موږ خلک تسلیم کړي. نو معنی دا ده چې یو کورنۍ مشروعیت دی او ظاهر خبره ده چې مولا یعقوب دا خبره کوله نو معنی دا ده چې دې ځان داسې احساسي چې په دنیا کې دی اوس یو تسلیم نه چې په یو کال کې نو لږ تشویش به دې سره وي. نو بهرحال وبکتی شي چې دا کوم یو سوچ چې دلته د دې امیر سره د بیعت اعلان ممکن نه چې وشي اسلامي امارت تایید او تصدیق کړي شي او د دې جما کله ملاقات کړو سراج الدین حقانی سره او د دې غونډې په اړه مې تپوسونه نه کوي دا د دینی عالمانو غوښتنه وه چې کله تیر شوي دي او دې سره وړاندیزونه تجاویز غواړي چې شریک کړي او تېر ورځ د ویلا مجلس ته خبر ورکړه. نو بهرحال لیکن تنقید هم په غونډه باندې شته ځکه چې دلته په کابل کې موږ وکتل دلته ښځو خبري کانفرنسونه وکړو هغې غوښتنه کوله چې نمایندګي دي ځینې خلک په بحثونو کې وایي چې ښځې هم په عالمان هم پکې شته
نو زبی اللہ مجاہد تک پختون جواب دات روز ورک چکر تپو خلق ہو کر چرا دینی علمان ہو خواہ وجہ سوک راغواری سوک مراغواری داری نو بہرحال تنقید کیوں مشتا لیکن چی خلق دا وجی دا صرف طالبان و مش دینی علمان دی پدی کہ نور دینی علمان دا افغانستان نشتا نو بہرحال لگو انتظار کول غواری
همکار طاہر خان صاحب کابل د طالبان د حکومت د دینی عالمان د غونډې تازه حال راکو او د هم ویل چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده دغه غونډې ته وینا چې د هغه روانه یو د ماخلو او د زمیر وروستو پنجاب ته ځو
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال دوی ته تاسو غوګې قدرمن اولدن کو سنگتا سو معلوم ادا پا پنجاب کے ہم سیاسی صورتحال سے دے آغا ڈیر زیاد پرون رائی سی دا لاہور ہائی کورٹ دا فیصلی روس تو بدل شبے دے تازہ حال سے دے زکا چھے پرون لاہور ہائی کورٹ دا پریک لکڑی دا فیصلہ کڑی دا چھے نن با دا حمزہ شہباز چکم انتخاب شبے دے اغیل پار با بیا وٹونا اچھول کی گی راسر لاہور نا دا جیو ٹیلیویژن خبریال او مشر طاہر جمیل خان راسر ٹیلی فون پر کر خدے طاہر استلی مشے
جی ڈیرا مانا یا تو ڈیرا مانا
طاہر لکشان از منگا اوریدن کو سرا دا معلومات کا پس سادہ ٹکو کی ہوئے چھے دا پنجاب کی چکم دا نن انتخاب کی گی دا بسنگ کی گی او دا سو بجے پر شروع کی گی
جی بالکل پرون لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا کہ پنجاب حکم وزیر اعلیٰ ٹاکن ایشن وے کم ووٹنگ سے دوبارہ کی گی تو نن سلور بجے پاکستانی وقت مطابق نن اوبر تنا سلور گھنٹے بعد بعد ووٹنگ عمل شروع کی لاہور میں پنجاب اسمبلی کے وہ دے او دے کے دے الیکشن اور دی ووٹنگ خلاف تحریک انصاف سے کمالا اوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپیل ہم کرے اور سپریم کورٹ دا سپریم کورٹ کی اپیل کرے اور دا کاوی تا خاص دے دا ووٹنگ عمل دے ود رول کی زکا چی پی ٹی آئی سے کم فل کسان دی اگا پورا نے دی دوی کم پی ایس دی اگا ہائی تو پارا سعودی عرب کی دی سب ملک نبار دی اور پنزر کم مخصوص نچیس والا دوی کسان اگوی نوٹیفکیشن ہم تاحال الیکشن کمیشن دوارا اللہ وہ سپورے نہ دیکھے گئے نو وہ دوی کم فیصلے کم ہندسار دے اگا سپریم کورٹ فیصلے مل دے سپریم کورٹ آرڈر وار کسی الیکشن دی ادری گی نو طریقے انصاف اخل بیدہ نمبر ہی پورا کئی اخل کم ایم پی ایس دی بار سے دی اگا بہتر آگواری اب سپریم الیکشن وقت خپل په وخت باندې نو به ډېره مشکل ده چې طریق انصاف او د دوی وزیر اعلی کینډیډیټ د پرویز لای لپاره ځکه چې دوی کسان پوره نه دي او همدا کباس کوم ده دوباره واغه به وزیر اعلی منتخب کیږي کا چې هغه سکم نمبر دي هغه پوره دي هغه پیپل پارټي وو ووټ نه دي یو سل سپک میتا خپل دي او تلور سره آزاد دي نو هغه کوم ووټ نه دي هغه پوره دي او پی ټی ایم سره کم کسان دي او وزیر اعلی لپاره ووټینګ لپاره هغه کم دي
طاہر دیکھیے کوگورو دو ٹول انحصار وز دا سپریم کورٹ فیصلے تھا دے نو آیا دا امکان شتا چی سپریم کورٹ وا دا پاکستان پا وقت سلور بجونا مخ کی سا فیصلہ مخ کی تراشی ہو کنا
نا جی دے امکان نشتا زکا چی لاور کم فیصلہ وا ہائی کورٹ آگا آگا پنزر رکنی بینچ آگا فیصلہ وا اور پنزر رکنی بینچ کم فیصلہ دا سپریم کورٹ عام بینچ ہی نشی ہو رہے آگے دوبارہ لارجر بینچ تشکیل کی گی رجسٹرار سپریم کورٹ دا آرڈر ورک کی بار بار لارجر بینچ تشکیل کی گی اور لارجر اوسط میں لگ سات بار اسلام آباد کی جمعے وقت جمعے وقفہ بشی سپریم کورٹ آگا اور آگے نہ بات کم معاملات تھی دفتری معاملات نو منگ تدا ممکن نہ کاری کہ فیصلہ بنن راشی اور الیکشن بابو جی دا منگ تا ممکن نہ کاری اور کاری منگ تمدا کا فیصلہ بنن نہ راجی اور پی ٹی آئی اور کم کافی گزری اتحادی جماعت ہے اگر بدے الیکشن نہ بائی کاٹ گئی دیر ادا ادا خبر متوقع خبر ادا
پنجاب سیاست مانی زکه پاکستان کی دا پنجاب سیاست ډیر مهم دی هم مرکز لپاره هم نور صوبو لپاره د دې اثرات بس بھی
دے اثرات بدائی چھ دوی با دیر زیاد کانفیڈنس سره به حمزه شہباز دوباره راځي زکه چې مخکې کم الیکشن شوی حمزه شہباز کم منخب شوی هغه کې لگا ماړ داړې شوی بد نظمی شوی پنجاب اسمبلی کې لوتا دوباره کې وس کم الیکشن دے دا با قانوني طریقے سا او های کورٹ په آرڈر منی وو شي دے با دیر زیاد اثرات پوزیټیو اثرات سکندی هغه با پاکستان مسلم لیگ نوم دوباره ای خو طریقې سخت پر واحد بس یو چانس دے چې هغه 17 جولای لن نه مشوار سره دی بعد پنجاب کې کم الیکشن دی زمینی الیکشن په 23 سیټونو باندې هغه دی آگے کے طریقے انصاف فار سٹی نما کے چل دوبارہ ووٹنگ کی گئی اوبیا با طریقے انصاف سے چانس جوڑی دے سی تو ضمنی الیکشن کے طریقے انصاف کم سیٹوں نما چل لاس یا دیر لسونا چی کم ووٹوں نو بے طریقے انصاف دوبارہ آگا آخری چانس نو ختم کی گئی
دیر ازیادہ مننا تایر جمیل خان دا معلومات نو دا تجزینا دیر ازیادہ مننا خوش حالو سے ډیره مهرباني د لاهور نه د جیو ټلویزیون خبریال طاهر جمیل خان وو چې په پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب په اړه را سره تازه تفصیلات شریکول. د دې په وینا باندې د پاکستان په وخت سلور بجې به د بیا ووټ اچول کیږي د حمزه شهباز شریف د انتخاب په اړه باندې. لیکن تاسو دا هم وایم چې دا انتخاب د اپریل په 14 شبه وو او په هغه وخت کې بد نظمی هم رامنځته شوی وو او حمزه شهباز چې دی هغه د اعلی وزیر په توګه ټاکل شوی وو خو تحریک انصاف ګوند د هغوی د دې پر ضد باندې لاهور های کورټ کې مقدمه کړې وه او لاهور های کورټ پرون دا فیصله ورکړه چې د اسمبلی اجلاس ته بیا روغتل شي نن 4 بجې او په دې کې به د وزیر اعلی لپاره بیا رای اچول کیږي. د وزیر اعلی څوکۍ لپاره دوه امیدواران دي، حمزه شهباز چې اوس د وخم وزیر اعلی دي او د مسلم لیگ قاف یو مخکخ چودھری پرویز الہی. په دې اړه باندې څه تفصیلات تازه مخې ته راځي تاسو به شریکو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال لته تاسو غواګي شاوخوا اته کال وړاندې پر آر بی پبلک سکول په برید کې د وړل شوو زده کوونکو د میندو او پلرونو ټولنې له تحریک طالبان پاکستان سره د اسلام آباد پر مذاکراتو اندېښنې ښوولې دي. دوی پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت دې له هغې ناقانونه ډلې سره تر موافقې مخکې ټول تفصیلات او شرطونه په ډاګه کړي. دوی زیاته کړه چې په دې لړ کې یې په پېښور های کورټ کې درخواست هم دایر کړې. پر آرمی پبلک سکول د 2014 کال په دسمبر کې په حمله کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي ول چې زیاتره زده کوونکي ول. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. هغه ډله او د پاکستان حکومت د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې د سولې خبرې کوي او د جون په لومړۍ نیټې دواړه خیزه اوربند هم تر نامعلومه مودې پورې غځولې. تفصیل غلام غوسرا کوي.
د شوادا فورم په نوم په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو ټولنې په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په پروسه د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. د یادې ټولنې مشر اجون خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه لړ کې په پېښور های کورټ کې یو پیټیشن هم داخل کړی چې پکې له حکومت غوښتنه شوې ده چې د وسلوالو طالبانو سره د شوي مذاکراتو جزئیات او شرطونه دی ولستا پډاګه کړی.
28 جون باندې پېښور هیډ کوټ کې مونږ د ریټ د دې ټولو مرګرو په سلا باندې مونږ یو ریټ پټیشن داخل کو چې ګورنمنت ته اوزر سا سټاپ کړی شي چې ٹی ٹی پی سره پدی باندې اګریمنت نه کوي. یاري ور سره به یو خبر نه راځي چې تر سو پورې مونږ چې کم یو دې اعتماد کې نیو غوست یو مونږ ته هغه ټرم کنډیشن نه غلي ځکه چې دا ټرمز کنډیشن تا صرف او صرف د پاکستان د عوام د پاره دی دا غي د سکیورټی د پاره دی. نو اول د عوام اعتماد کې والی بیا دا غي نه پس غي سره دا کوي.
د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو میندې او پلاران وای په کار د حکومت او ریاست د مذاکراتو په بهیر کې دوی په اعتماد کې واخلي. په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وجل شویو دوه ماشومانو مور پلکناز بیبي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
الله تعالی مال دو زامن راکړو شهید نور الله دورانی شهید سیف الله دورانی چې هغه په دې حادثه کې شهیدان شول.
زمونگ نه دلتا سوک ذاتی دشمنان دی او نم دا چا سره دا سے دشمنی دے چگی نی مونگو وی چیز مونگ دا دی انسان خلاف یو مونگ خلاف دا دہشت گردی یو مونگ دا دی خلاف یو چیز مونگ ملک برباد شو ہم دغه تحریکی طالبان ہم دغه طالبان دا ټول را پاسی او غټی غټی حادثی شو دی ودری گیو دی وی چدی کی مونگا لاستے اغی تر اوسه پورې د دې دونه د شمار خلکو نه چلی نو ایس علاج نکړی شو مونږ دا غواړو چې سبا زمونږ په شان ورځ په بل چا رانشي غل لار ورکول د خپل ملک چې سره غداری کول دهشتګر لار ورکول د خپل عوام سره چې د غداری ده
دوی په موجوده وفاقي حکومت هم نیوکه وکړي چې کله دوی په حزبي اختلاف کې وو نو هغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې په کار ده د طالبانو سره د مذاکراتو خبره باندې په پارلمان کې بحث او سلا مشوره وشي خو اوس مهال په دغه خبره ځان غلې کړی دی خو تیره اونۍ د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلی وو چې هم د پارلمان د لارې به د وسلوالو طالبانو سره شوي مذاکراتو ته حتمی شکل ورکړی کیږي او د پارلمان نه به په دغه لړ کې د هر یو جز منظوري اخیستل کیږي د تحریک طالبان پاکستان سره د عمران خان د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو عمل پیل شوی وو خو په مینس کې دوه واري د ځنډ ښکار شوی وو خو بیا د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب او د قبایلي جرګې په نوم د ځینو قبایلي مشرانو په مداخلت د مذاکراتو عمل د موجوده وفاقي حکومت په دور کې بیا شروع شو او د پاکستان د ریاست او طالبانو ترمنځ په سیز فایر یا اوربند عملی کولو کې هم بریا ترلاسه شوه غلام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال ته تاسې غوږی د خیبر پختونخوا د مالداری ادارې ویل دي د جون تر پای په صوبه کې تر 9000 زیات ساروي د لمپی سکن په نوم د ناروغي ښکار شوی چې پکې تر 2500 زیات مړ شوی دي چارواکي وایي د ناروغي زیات پیښې په وزیرستانونو کوهات او لکی مروت کې ثبت شوی دي دوی وایي د ناروغي په پاکستان کې یوازې غواګانې او غوایان ځپلې دي او میخې لاتري محفوظ دي د دې وایرس ناروغي له وجې د سارویو په سرمن غوټي راخیږي او هغوی د تبې ښکار کیږي روغتیا پالان وایي د دې ناروغي مؤثر علاج نشته خو ګډي او بیزي نه اغېزمنوي لمپی سکن ناروغي پر داسې مهال خپره شوې چې د پاکستان حکومت د جولای پر 10 د لوی اختر لمانځلو اعلان کړی نور تفصیل شبیر مجانا کوي
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک یا د مالونو او سارو محکمې د وبایي ناروغو څانګې مشر ډاکټر اسد علی شاه مشال لیډو ته وویل چې د جون 1 نیټې پورې دوی ته ترلاسه شوې شمیرو تر مخه ټوله صوبه کې لمپی سکن ناروغي 9900 ساروي اغېزمن کړي دي او 2500 مړه کړي دي
زیات تر زور چې کم دي د بيمارۍ څنګه چې مخ کې او د غلکی مروت کو هارت کرک بنو ډی خان ناتو درستان دی راکو ته اوس پورې چې کم دي تقریبا د 1.5 لک انیمل چې کم دي اوس پورې په صوبه کې افیکټډ ایریا چې کم دي اګ انیملز ویکسین شوی دي دا سیکنډ موست امپورټنټ اکټیویټی چې کم دي اګ انټی ټیکس سپری دي نو که چې موږ ته پته ده چې ریس ډی چې کم دي کم د لګي بیمار سروینا دا ټیکس کې موږ ته کونی وي پښتو کې هغه دي ماشی دي مچان دي
نو موږ وایي چې نور نړ کې دا می خو ته هم لګي خو پاکستان کې تر اوسه د خوش قسمت نه یوازې وینو سارو ته لګي دي دي او می خین سروي تر بچتي ولې ګډو بيزو او انسانانو ته دا ناروغي نه لګي بل خو د پاکستان مرکزی حکومت جولای په 10 نیټه لوی یا د قربانی اختر هم اعلان کړی دی مالونه راوستون کې او خرڅون کې بیپاریان وایي د ناروغي له وجې زیاتره بیپاریانو کم مالونه راوستري عثمان علی شاه بچا چیرنګ روډ په خور باندې هر کال خرڅول له ساروی راولي وایي مالونه د پنجاب نه راولي خو روان کال دوی هم د دوی نور ملګرو هم د دغه ناروغي له ویرې په ډېر احتیاط او 50% کم ساروی راوستي ځکه په دې کې هم دوی ته یو ساروی هم دغه ناروغي له وجې اغېزمن شو
وایي او یو څو ادمونه د خراشي په خپل عام شونه بیا ما علاج بس له سره دې ځل لګ 50% خلک بس ټول داسې مال لا ولې 50% کم را ولې
دغه ډول دوی اختر او قرباني له ساروی اخستون کې هم اندېښنو سره مخ دي محمد سیف وایي
خپل کور کې دوه جوړې خپلوا خپل علي لپاره نو خپل اس کوجه مخ کې دوه نو اوس کوم مثال موږ واغست او هر ساري وي چې بیماری
پریشان د سرو د ډاکټرانو په وینا د مالونو لمپ اسکن ناروغي نړۍ نور ملکونو کې د پخوا راسه ده. خو له خیبر پښتونخوا کې وړمبه کیس په 22 اپریل ډیر اسمل خان کرا مخته شو. د ناروغي د دانو په شکل کې د ساروی په سرمن نه ښکار شي، بیا ور سره تیز تبه او زکام شي او خوراک پریک دی، او د دې ناروغي نه د مرګ شره د دوی په وینا د 1.5% پورې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم سور زړاندې په دې اړه متعلقه اداره ته هدایت کړي چې دغه سارو د ویکسینیشن او د دوی هر ډول پام ساتلو لپاره دی په بیړنۍ بنیادونو ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی د غرمې 12 بجې شوې دي. په امیر ساحل نه د خبرونو لنډې زور.
د طالبانو د حکومت ټلویزیون نن ویلي دی چې د طالبانو مشر شیخ هبت الله اخونزاده د دینی عالمانو او مخورو لوی غونډې ته ورغلی دی. ټلویزیون نن د نوموړي وینا هم خپره کړې ده. هغه د شاوخوا 3,500 علماو او قومي مخورو حق غونډې ته وینا کړې چې نن یې دویم ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د غونډې ګډونوال په یو شمېر کمیټیو کې بحثونه کوي او سبا به پرېږي. د پېښور پر عربي پبلک سکول په برید کې د وژل شویو زده کوونکو د میندو او پلرونو ټولنې ویلي دي چې حکومت دې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو ټول جزئیات او شرطونه په ډاګه کړي. د شهدا فورم په نوم د ټولنې مشرانو او غړو پرون د پېښور د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل په دې لړکې د جون پر 28 پېښور هایکورټ ته درخواست هم کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د جون پر 22 د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته ویلي ول چې له هغې ناقانونو ډلو سره به د مذاکراتو وروستۍ پریکړه پارلمان کوي. د پاکستان حکومت له نوي اعلان سره سم په هغه هیواد کې سرلننه د تیلو بیې بیا لوړې شوې دي. له دې سره د یو لیټر پټرولو نرخ څه د پاسه 248 روپۍ، د ډیزلو بیه 206 او د خاورو د تیلو هغه 213 روپۍ ته رسېدلې ده. دا د می میاشت له اخري اونۍ راهیسې څلورم ځل دی چې حکومت د تیلو بیې لوړوي. ایران ویلي دي چې له امریکا سره د نورو غیر مستقیمو خبرو ته تیار دی چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې د بحالولو پر وړاندې وروستي خنډونه لرې شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر پرون مازیګر د امنیت شورا ته وویل چې د ایرانۍ مرکچیانو ډله تیاره ده چې په تعمیري ډول بیا په خبرو کې ګډون وکړي او موافقې ته ورسیږي.
د خبرونو لنډیز مولا پامیر اساحل واوریدو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت بیړنۍ غونډه وربللې. په جنیوا کې د افغانستان د پرځول شوي حکومت د دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د څانګې مشر بیګا مشال لته ویل غونډه د اروپای ټولنې په نوښت جوړیږي چې په پایله کې به د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه یو پریکړه لیک هم خپور شي. تیر کال په اګست کې وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته افغان خزی او نجونه د کار او تعلیم په برخو کې له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ شوې دي چې افغانان او نړیوال یې اندېښمن کړي. تفصیل اسمت ساروانه کوي.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو په باب د بحث لپاره بیړنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقونو د څانګې مسؤل محب الله طایب په دې اړه وویل
نشست به ابتکار اتحادی اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړه سي او پای کې به یو پریکلیک هم خپور سي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقونو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکړه لیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات دری قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اګست له میاشتې د افغان ښځو جنو د بشري حقونو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو جنو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچینیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
مشال ورته تاسې غوږی ستاسې پام یو بل رپورټ په لور راغلم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای پلاوی په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تھامس ویسټ په مشرۍ له یو شمېر چارواکو سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکایي پلاوی تر شاوخوا درې میاشتې ځنډ وروسته پرون په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوی سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر خبرو مخکې ویل واشنگټن په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخنیوي، اقتصادی ثبات او د بشری حقوقو خوندیتوب غواړي. طالبان حکومت وای د افغانستان خاوره د هیڅ چا ضد استعمال دوته نه پریږدي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره $55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوي څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوره شي ترڅو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا تام وست د وه په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15مې وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وویل دغو هدفونو ته د خبرو لارې د رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیرې بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش بنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسر اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغله
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
مشال لته تاسو غواګی دا لوګر ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای له سلورو میاشتو راځي په هغه ولایت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدل دي چې خلک یې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دی غوښتنه کوي چې طالبانو حکومت دی د پاسپورتونو ویش پیل کړي. د لوګر د امنیت قمندانۍ چارواکي وای د خلکو شکایتونه پر ځای دي او ډاډ ورکوي چې براتونکو دوه نو کې به د پاسپورتونو ویش بیا پیل شي. نور د نجیب الله خپل رپورټ کې ورو.
د لوګر هغه شمیر اوسیدونکي چې غواړي پاسپورتونه ترلاسه کړي وایي دا سلور میاشت د دې ولادت پاسپورت عملیات ته زیو راځي، خو دینه نو سبب پلمورته کیږي او د پاسپورتونو کاری نه کیږي. دوی وای ډیری پاسپورت اخستون کی هغه کسان دي چې عاجل ناروغي لري او غوړي خپل ناروغان بهر ته ولېګدوي، خو د پاسپورتونو د نشتون له کبله بهر ته تګ نه کیږي. د لوګر اوسیدون کی شفیع الله مشال رادیو ته ویل:
زه خپل ناروغ یم، غواړم چې لاړ شم پاکستان ته ترڅو د خپل ځان تداوی وکړم. زما پاسپورت کې مخت خلاص ته الته مينوي پاسپورت ورته ورکړای ده، نه د هغه پاسپورت درک لګول کیږي او نه نور خلک چې غواړي چې پاسپورت واخلي د دې پاسپورت راتک شونې ده.
د لوګر یو بل اوسیدونکی زرک وای: پاسپورت امریت شپږ میاشتې کېږي اسناد سپارلي او بانک ته پیسې تحویل کړي دي، خو اوس اسناد بالکل بې درکه شوي دي.
ما تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي پاسپورت زما بېخي نه درک دی، شل ورځې دلته راغلی یم. زما خپل مشکلات مریض یم، دا تقریبا یو کال زه پېښور ته روان یم یو کال، خو دغه یو کال کې زه بیا بېرته موده کې تقریبا نه درې څلور میاشتې په تذکره باندې واوښتم. بیا کابل ته پسې ولاړم، درې څلور ورځې د خدای خاطر وکړي موږ پیسې لګوو دي، مصارف هم کړی ده، دیارلس لکه څوارلس لکه افغانۍ مصارف کړي، ځکه هم خرچې کړي. که موږ څوک دي موږ د دوایي سیستم واوښتل، ختم شو دوایي وخت هم واوښتل، که موږ څنګه وکړو سبا غریب خبر یو.
بل لوري ته د لوګر د امنیه قوماندانۍ مسؤلین د پاسپورټ اخیستونکو ستونزې او مشکلات مني او وایي چې تر راتلونکو دوه اونۍ به په دې اړه شته ستونزې حل شي. د لوګر د امنیه قوماندانۍ ویان احمد الله انسوایی په تیرو شپږو میاشتو کې د شل زرو تنو څخه عریضې اخیستي چې په عمومي ریاست بوج زیات شوی، خو تر دوه اونیو دا ستونزه حلیږي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مونږ تخمینا تر شلو زرو کسانو پورې مونږ دغه عریضې اخیستي وې چې هغلته په ریاست باندې بوج زیات شو. بالاخره په وقفي ډول باندې د دوی پاسپورټونه اجرا کېدل، نو هغه پروسه تر اوسه هم پاتې ده، یعنی هغه پاسپورټونه تر اوسه مکمل نه دي اجرا شوي. نو انشاءالله سی راتون کې دوه هفتو کې به کوم پاسپورتونه چې مخکې خلکو عرضی کړی وي او نور مراحل یې طی کړي وو، هغه به انشاءالله مونږ په دوه هفتو کې تکمیل کړو او راتون کې به انشاءالله مونږ د ریاست امر ته انتظار یو چې هر وخت هغوی مونږ ته هدایت وکړي، مونږ انشاءالله دا پروسه بیرته شروع کړو.
یاد دی وی چې په وروستیو لسو میاشتو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، دا څو هم ځل دی چې د نامعلومو دلایلو له کبله د پاسپورت د عمومي ریاست لخوا په لوګر کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درول کیږي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش، پنځل زرا درې سو پنځه شپېته او پنځل زرا و سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ته تاسې غوږ ته تیری کې طالبان او پاکستان مشر نورولی مسعود ویلي دي چې د پاکستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو له شرطه نشي تیریدی. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله د جون پر دویشتمه وویل د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو غوښتنه غیر عیني ده. تیری کې طالبان پاکستان او اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې مذاکرات کوي، خو نورولی مسعود ویلي دي په خبرو کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. په پاکستان کې شنونکي وایي هغه وسله واله ډله ځکه قبایلي سیمې د 2013 کال تر انضمام مخکینی حالت ته ستنبل غواړي چې په هغه ضلعو کې په آزادۍ خپلې هلې ځلې وکړي. ځینې شنونکي وایي که د دې شرط نه پوره کېدو له وجې خبرې ناکامه شي، نو په قبایلو کې د امنیت فضا بیا خرابېدای شي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورٹ کې اورو.
تحریک طالبان پاکستان ویلی چې د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د انضمام ختمولو مهمه غوښتنه ده او لدی به ناوړي. د دې ناقانونه ډلې مشر نورولی مسعود د جون په نهشتمه په یوه ویډیوي مرکه کې ویلي چې خبرې اترې روانې دي، خو ډېر پرمختګ پکې نه دی شوی. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې په 2013 کال کې په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته له خیبر پختونخوا صوبې سره ګډې شوې. دا چې تحریک طالبان پاکستان ولې د قبایلي سیمو انضمام ختمولو غوښتنه کوي او که د دې ډلې دا غوښتنه ونه منل شي نو څه نتیجې مخې ته راتللی شي، په دې اړه په خبرې کې خبریال شمیم شاهد د جون په دیرشمه مشال لډیو ته ویل چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته الته د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون پر ځای د پاکستان آئین او قانون عملی شو، چې له وجې وسله والې ډلې په قبایلي سیمو کې اوس په اسانۍ سره خپلې هلې ځلې نشي کولی.
فاټا
دا دې لپاره مهمه ځکه دا چې په پاټا کې مخکې چې کم نظام وو نو په هغې کې د حکومت عملداری یا د حکومت قانون نه چلېدو. هغې کې یو فری زون شمالي وزیرستان کې دې یو معاهده کړې وه په 2006 کې په ستمبر کې، او د هغې معاهدې نه وروسته دوی تقریبا تر 2014 پورې خپل جیلونه هم جوړ کړي، خلک به سزا کول هم، او هلته کې د دوی د حکومت د پوج تر منځ دا معاهده وه چې دوی به پوج ته سنوي، پوج به دوی ته سنوي، او دوی چې سکه هغې کې به ازادي. نو اوس هم دا طالبان غواړي چې دوی دې داسې یو منطقه دوی ته په لاس ورشي چې په هغې کې دوی خپل نظام جوړ کړي. نو د هغې لپاره دوی غواړي چې قبایلي سیمو کې دوی ته ځینې علاقې وسپارلې شي
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ روان کال د جون په لومړۍ نیټه په کابل کې غونډه وشوه. په دې کې د پاکستان لاړخه شاوخوا 350 کسانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې هغه یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه وخته وغځبل شو چې د روان کال د مې په سر کې شوی و. د امنیتي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر بیا وایي چې که د طالبانو د فاټا انضمام ختمولو پړه غوښتنه نه منل شوه نو کېدی شي چې په پاکستان کې یو وارې بیا د وسلوالو فعالیتونه زیات شي.
او پاکستان حکومت خصوصا چې دا خبره کله دلته پارلماني کمیټه ته راغله نو به د انټیریر منسټر ثناء الله د طرفه دا غوښو چې یاره دا مرج چې کوم شوی دا زمونږ ریډ لاین دی. نو کو دغه یو قسم دا داسې سخت موقفي، او بل طرف ته دا هغوی هم داسې سخت موقفي چې د هغې نه نه وروسته کېږي. نو بیا خو مذاکرات وړاندې تګ اوبه هم ځنډېږي ډېر، او کېدی شي چې بیا د ماتېدو امکان یې هم دی. که چېرې دا مذاکرات مات شو خدای دې نه کړي، نو بیا دا ضروري خبره چې وړاندې هم کوم بریدونه او کوم ترګري وه د هغې هم امکان دی، او که په هغې کې ډېر زیات زیاتوالی راغی نو بیا په دې علاقه کې اپریشنونه کېږي، او بیا به دغه خلک چې ایله لږ سایه اخیستی ده هغه به بیا کډوال کېږي.
تحریک طالبان پاکستان د فاټا انضمام ختمولو ترڅنګ په پاکستان کې په سم ډول د اسلامي قوانینو د عملي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو، او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای شوو پوځیانو د شمیر کمولو غوښتنې هم کوي. خو پخوانی سفارتکار او شنونکي ایاز وزیر مشال ریډیو ته ویل چې که د فاټا له خیبر پختونخوا سره په شاملولو کې د ټولو قبایلو رضا شامله وي او د انضمام په سمو طریقو شوی وي، نو اوس په چا د دې سیمو د حیثیت بیرته بدلولو غوښتنې نه کولې.
د ټول پاکستان د خلکو نه د دوی د قومي اسمبلۍ، د سینټ، د صوبایي اسمبلۍ په لاره باندې تپوس وشو، بل پاس شو، خو د فاټا د خلکو نه په هغه کې تپوس ونه شو چې تاسو مرچ کول غواړئ، که تاسو ځان له صوبه غواړئ، که همدغه زوړ شی واپس همدغه څه ساتل غواړئ. باید چې دا په جمهوري طریقه شوی وای نو نن به نه د طالب خوله خلاصه وه، نه به زما خلاصه وه، نه به د بل چا خلاصه وه.
د پاکستان فوج د تحریک طالبان پاکستان د فاټا انضمام ختمولو د غوښتنې په اړه لاس نه دی ویلي، خو د پېښور کور کمانډر او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخانی مشر جنرال فیض حمید په مه میاشت کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې د امن لپاره کوي. دغسې د جون په 2 د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو د انضمام ختمولو غوښتنه غیر آئینی ده. نوموړي سیاست کړی وا چې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په کابل کې مذاکرات شوي، خو حتمی پریکړه به د پارلیمان تر منصورې وروسته کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سایم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال لیتا تاسی غوگی پا شمالی وزیرستان کی هدفی بریدونو زائی خلق اندیخمن کری دی. هغوی فکر من دی که حالات لا خرابی گی نو بیا دا کڈوالی جون تا اڑکی دیشی. په هغه ضلع کې د وسلوالو شتون نه یوازې د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی، بلکې حکومتي اقدامات هم تر پوښتنو لاندې راغلي. حکومت او فوج ولې په هغه سیمه کې د هدفي وژنو په مخنیوي نه دي توانېدلي؟ ځواب یې د داود خټک په رپورټ کې اورو.
له تیرو څو میاشتو راهیسې په شمالي وزیرستان کې روانو هدفي وژنو ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه فکرمند کړي. په زیاتره پیښو کې د ناپیژندل شویو وسلوالو لاس تر سترګو کیږي او د پولیسو او پوځ لخوا د امنیت ټینګ ساتنې او د وسلوالو د نیونې د وادو باوجود د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. په تیرو دوه اونیو کې په میرعلي، میرامشاه او د تخیلو کې وسلوالو په څلورو هدفي بریدونو کې 15 ځایي ځوانان، دوه پولیس والا، یو ځایي کس چې په پوځ کې ملازم و او یو د پولیو کارکوونکی وژلي. بلخوا د جون په 9 په میرامشاه بازار کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په نامه یو پامفلیټ هم غورځول شوی چې پکې د حکومتي احساس پروګرام څخه مرسته اخیستونکو ښځو او سړو ته ګواښ شوی چې له دغه مرستې اخیستلو لاس واخلي. د احساس پروګرام لمخه حکومت غریبو کورنیو ته د نغدو پیسو مرسته ورکوي. یو څو ځایي کسانو چې امنیت د خطر په سبب یې نه غوښتل خپل نمونه څرګند کړي، مشال ریډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
یو طرف ته د ټي پی سره مذکرات لګیا دي، په بل طرف باندې وزیرستان کې روزنه په نیت باندې دغه کې د قسم واقعیت مخ ته تر درېمي په دغه بجو باندې وزیرستان او ځوانون دي هغه ډېر زیات مطلب پریشان دي. هغه په یو ځل بیا دغه سوچ کړی دی چې دغه جنگ نه مخکې مخکې خپل وطن پرېږدي، ویل شي بورته خپل ځایونه چې کوم دي آسیخ نه محسوسوي.
کما بعد امنی چې روانه ده، ټارګټ کلینګ خو اسې هم کیږي، ورځ تر بل هر ورځ کیږي، نو دا ډېر د نقصان خبر روانه ده. مونږ دا نه غواړو چې په وطن کې داسې حالت بیا راشي لکه کوم چې تیر شوی وو.
په 2014 کې پوز په شمالي وزیرستان کې د ضرب از په نوم اپریشن کړی و چې په نتیجه کې زرګونه خلک له خپلو کلیو او کورونو نورو سیمو ته کډه شوي ول. وروستو حکومت اعلان وکړ چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي او په کډه شوي کورنۍ یې غږ وکړ چې خپلو سیمو ته ستانه شي. پخوانی سینیټر او شنونکو افراسیاب خټک د وزیرستان امنیت ته پکتو اندېښنه څرګندوي چې امکان لري ځایي خلک یو وار بیا خپل میلې او سیمې پریښودو ته مجبور شي.
وزیرستان کې د زرګونو فوجیانو په موجودګۍ کې د دهشتګردو لخوا د بې ګناه خلکو وژل، سکولونو او بازارونو ته دړکې ورکول ډېره تشویش خبره ده. موږ پخوا هم لیدلی وو په دې سیمه کې دهشتګردو راج وو، هغوی دا خلک زورولي وو او بیا اپریشن کې هم خلکو ډېر مشکلات لیدلي وو. هغې ټولو خبرونه وروسته اوس بیا دغه لوبه شروع شوې ده، بې ګناه ځوانان مشران وژل کېږي. دا د حکومت ذمهواري ده، ریاست ذمهواري ده چې د خلکو تحفظ وکړي او وګوري چې بیا هغه حالت پیدا نه شي، ځکه چې دا خو آغاز دی او بیا به اپریشنونه به وي، بې کورۍ به وي. وزیرستان د خلکو تشویش بیخي په ځای دی.
دا چې د وزیرستان حالات څرنګ د سمون په لور راتلی شي په اړه یې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي دا پوښتنه د امنیتي ادارو د ستراتیژۍ تر څنګ د نړۍ د سیاسي او امنیتي تګلارو پورې هم تړاو لري.
دا خبره خو منه لیکي چې یاره بالکل ختمېدل یا دا بالکل صفر ته راوستل ناممکن اور تر څو پورې چې د نړۍ حالات نه دي ټیک شوي. دا سینی پر کې چې کوم شوي دي دا وی نه دا اندازه کېدلی شي چې را دا کوم ګروپونو سره یا د غسره د دوی طریقې کار سره د دې مخنیوي د پاره ضروري خبره چې سکیورټي ادارې په کار راځي نور فعال شي، نور انټیلیجنس بیس اپریشن سکم کیږي او بل د دې ویخ معلوم کی چې را دا کوم طرف کیږي.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې په نوي زمشوي ضلعو کې د پولیسو وړتیا د خاري سیمو پرتله کمه ده او دا به په ورو ورو زیاتوي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو ترڅنګ اوس سپیشل برانچ هم هلته کار پیل کړي او د امنیت ښه ساتلو لپاره د پوځ او پولیسو سره په ګډه کار کوي. یو بل لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ادارو په 13 اونۍ کې د وسلوالو ضد یو شمیر عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 11 وسلوال وژل شوي دي. شمالي وزیرستان چې د افغانستان د خوست او پکتیکا صوبو سره پوله لري، له تیرو 2 لسیزو راهیسې د یو شمیر کورنیو او بهرنیو وسلوالو ډلو مرکز ګرځېدلی دی. په دغه موده کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو ضد یو شمیر اپریشنونه کړي چې د پوځي او حکومتي چارواکو په وینا وسلوالو ته پکې زیانونه اوړېدلي، خو ځایي خلک او شنونکي وایي هلته د وسلوالو بیا سر راپورته کول او د ځایي خلکو ځان او مال ته خطر پېښول د سرکار د داوو په اړه پوښتنې راپورته کوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې ندی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کز امنگ بچی مریدا بھی گارے دا لیسا یاد ہے لوگے لیسا نو دوی سارے سم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میگیا ہم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا دا سرن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو فیغاڑے تا چولی دا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمونگا ہو آخر واپس آگے
دا بحث تاسو دا ہر چارشمبه پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسکن بجی اور دائی سی
مشال لیدا تاسې غوږی د خیبر د جمرود د شاکس سیمه اوسیدونکو وای ل کورونو سره نږدې د کارخانو لوګي او کیمیاوي مواد هوا او ب ککړوي چې لوجی خلک د بیلابلو ناروغیو ښکار شوی دی. دوی پرون مشال لوتی ویل چې حکومت دې دا ستونزه حل کړي، خو د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې چارواکي وای په حیات آباد کې د قوانینو سرغړونکو کارخانو ضد کاروي کوي. تفصیل د فرحت شینواری په رپورټ کې ورو
د جمرود شاکه سیمه اوسیدونکو وایي چې حیات آباد انډستریل زون سره په خوا کې د دوی په سلګونه کورونه د مختلفو سیزونو جوړولو کارخانو د لوګي نه متاثره کیږي او زهرجنې اوبه او کیمیکل هم ترې بهیږي او د دوی ژوند یې اغېزمن کړی. دوی وایي په کار ده دا کارخانې کوم بل ځای ته یوړل شي یا هم په دې باندې فلټرې ولګول شي چې لوګي راکم شي او زهرجنو اوبو لپاره دې پټې نالې ورته جوړ کړل شي. د جمرود شاکس یو تن حاجی عبدالله مشال ریډیو ته وایي
چک بورډ والا کارخانه دغه خو ډېر مشکلات جوړ کړي، موږ خو ډېر داسې کشمکش کې اچولي چې دغه وطن نه موږ زړه تور کړی چې موږ دغه وطن نه لاړ شو چېرته بل ځای له د دوه ورځې خو داسې یو قسم هغه تېرا چلو شوی و ګرد چې بېګا ماخوستان موږ جومات کې فرض مکړل او باقی مونږ هم پرې خو هر سړی کمرو لا منډه کړل کورنولا او لاړ غټه پریشانی کې او په بیمارو کې مختل شوی چا د سینې بیماری ده او چا د سب بیماری ده او دغه مشکلات مونږ په اوبو کې مسخو اوبو کې غورځېږي او په روټي کې هم خورو په هر شي کې نو دا مونږ ته ډېر مشکل جوړ شوی ډېر یو قسم کیمیکل هم پکې اچي یو قسم اعلی چارواکو نه دا مطالبه و چې د دغه مخنیوی وکړی شي او مونږ ته ډېر سخت مشکلات دي.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې مشر انور علی شاه وایي چې په حیات آباد جمرود او باډه کې د هغو کارخانو پر کاروایان دوام لري چې کومې د دغه ادارې د قوانینو خلاف ورزي کوي.
په حیات آباد کې خو زمونږ اکټیویټیز ریګولر رواني د ټولو کې خلاف اکشن هم اخیستی شوی دی او ای پی ټی تم تللی دي او بیا مخلو دغه سې شاکس هم اگینست مونږ ریګولر شاکس کې چې ګورنمنت انډستری وایلیشن کی دغه ریګولر اکشن آلو او اوس خو مونږ د جمرود د پاره یو ډیډیکیټډ فل فلج ای ڈی چې ګم دی هم اپوینټ کړی دی هلته پوسټ کړی دی او هغه په روزانه بنیادونو باندې مونږ ته دغه را لیږي رپورټ را لیږي او دیر روان هفته کې مونږ بیا رواني وباړی ته او جمرود ته او بیا پې یو کمپین کو اکشن کو او په دغه باندې په حیات آباد کې خو مونږ اوس ورته سیوریج ټریټمنټ پلانټ هم وکړو او را روان کال مونږ سب په 15 کروڑ باندې د دې ټولو کارخانو مونږ به انوینټری جوړو چې دنه سونه سونه پولوشن کیږي او هغه به مونږ شایع کوو.
د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د هرې کارخانې مالک ته ویلي چې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژي واخلي او سره د په کارخانو باندې فلټر هم ولګوي. د حیات آباد انډستریل زون اتحادیه یو مشر او د یوې کارخانې مالک خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا کارخانې د ملک په هر برخه او په لویو ښارونو کې هم شته، په زرګونه خلکو ته یې روزګار ورکړی او دوی هڅه کوي چې د چاپیریال ساتنې ادارې ټول قوانین عملي کړي. یو اندازې مطابق په حیات آباد انډستریل زون کې 250 او په خیبر ضلع کې سباندې 500 پورې کارخانې فعال دي. د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د پاکستان د لویو ښارونو د هوا او ساتن ککړتیا د صحت نړیوالې ادارې د ټاکلې شوي حد نه څلور چنده زیاته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کاره کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 4 3 3 6 4 9.